مالداری مشغولند و از این طریق معیشتشان را تامین می کنند.
درنو دوستانو ستلیم شهیدی ازادی راڈیو په یو بل خبرونه کې موزا اجمل اند هرکلی کوم. سحر مو په خیر او نیک مرغه اوسه. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. په ل خبرونو کوو. پایلم ل خبرونو. طالبان با پا لومړی ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتی مسایلو په اړه په 13 نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې دولتي خبری آژانس تاس د دغه هیواد د ملي امنیت د شورا په حواله رپورت ورکړی چې د طالبانو استازي به د لومړی ځل لپاره د امنیتی مسایلو د لوړپوړو استازو په غونډه کې ګډون ولري. دا غونډه د می د میاشتې له 28 تر 29 نیټې پورې په مسکو کې جوړیږي چې پکې به د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې بریکس هیوادونو د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو هیوادونو د مشترک المنافع سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څوړخیزي خبرې اترې به تر سره شي. د طالبان حکومت تر دې دمه په رسمي توګه په دیاړه یا په دې غونډه کې ګډون پاړه څه نه دی ویلي. نن په ټول افغانستان کې د ګوزند د ناروغي ضد او د واکسینو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 12.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د دې کمپاین په اوله ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دي د دغه کمپاین د پایل هرکلی کوي. خو د یو شمیر نور ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته دی. د دوشنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې په غزه ترانګه کې د رپورټونو له مخې 45 تنه وشل شوي. ډیری دغه کسان په یو ښوونځي باندې په ترسره شوي برید کې وشل شوي. خو د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی په دې ښوونځي کې وسلوال په نښه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي چې له دې ډلې 46 تنه په یو ښوونځي کې وژل شوي چې د جګړې له بې ځایه شوو کسانو لپاره یې د سرپناه په توګه کارول کېده. د غزې د روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر فهمي وسویلی د غزې خار دراج سیمې پر دغه خونځي په شبي برید کې له 1500 زیات کسان ټپیان شوي. هم د هغه زیاته کړه چې وشل شو کې او پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنه به د می په 20 نیټه په رسمي توګه د خپل 150 میلیارډ یورو چې 120 میلیارډ ډالر کیږي هغه طرحه تصویب کړي چې په دې اتحادیه کې د دفاعي لګښتونو د لوړول لپاره چمتو شوې ده. دغه طرحه چې د اروپا د امنیتي اقداماتو په نوم یادیږي لومړی ځل د اروپایي کمیسیون لخوا د مارچ په میاشت کې وړاندې شو چې د غړو هیوادونو لخوا د ناټو لخوا د ټاکل شوو نو دفاعي اهدافو ته د رسیدو لپاره د مالي او سیاسي ملاتړ غوښتنو ته ځواب ووایي او په احتمالي توګه د اوکراین ملاتړ وکړي که امریکا خپل پام بل ځای واړوي. دا د وروستۍ طرحې کافي چې ازادي راډیو لیدلې واضح کوي چې د روسیې او بلاروس لپاره منځته شوي ګواښونه ځانګړی اهمیت لري او بیړني دي او باید زر تر زره یې مخه ونیول شي. د دې لپاره چې دفاعي محصولات پراختیا عمومي او په ټوله اروپایي ټولنه کې د صنعتي تولید ظرفیت لوړ شي تر هوایي چې د اروپایي ټولنې لپاره به ډېره اړینه وي چې ژر تر زره د غړو هیوادونو ملاتړ پیل کړي څو دوی وکولی شي خپلې غوښتنې ډېر ژر وایه کړي. دا خبر دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغي پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شو. دا کمپاین به نن او دوه نورې ورځې یعنی څلور ورځې دوام وکړي. په دې کمپاین کې کوم ماشومان واکسینېږي سیمو ته رسیدلې کنا په دې اړه به ریپورت واورو. دا به مووري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری ناروغۍ لامل د مړینې کچې لوړې شوې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې ده. ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دا هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهمو لویو پروژو کې عملی پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران وایي څاروي په تبک ویروسي ناروغۍ اخته شوي او دوی ته ګڼ دی مالی تاوانونه اوختي دي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو ستړي مشي. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزنزد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي د دې کمپاین د پایله هرکلی کوي. خو د یو شمیر نور ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
نن دوشنبه د مئی شپږشتمه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین نوې کمپاین پیل شو. دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري دوهم کمپاین دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي د دغه کمپاین د پیل هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله هغه چې خپل ماشوم نن د واکسین کولو په یو مرکز کې واکسین کړي ازادي راډیو ته وویل
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوې ده موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل. د نور خلکو نه مې غوښتنه ده چې ټول ماشومان واکسین کړي ترڅو پوري د پولیو یا د ګوزن مشکلات ختم شي.
خو د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو وایي چې د کمپاین د پیل په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله وایي غواړي چې د واکسین کولو ډلې سیمې ته ورشي ترڅو دوی خپل ماشومان واکسین کړي. دوی موږ واوریدل چې نن د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو خو زموږ په سیمه کې په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی او نه هم څوک راغلي دي. لمونږ نه روغتون لري دی موږ هیله لرو چې د واکسین کولو ډلې زموږ سیمه ته راشي او د کور په کور واکسین وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د ګوزن ضد واکسین کولو دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې د دې کمپاین پر مهال سلر ویش تر 9-15 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د البنډازول ګولې هم ورکول کیږي چې د چنجي او اړو ناروغیو د درملنې لپاره دي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي له خپل ټول 15 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. په کابل کې واکسیناتور احمد الله د پولیو واکسین د کمپاین پیل ته دی وایي چې خلکو خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره وروسی دي. موږ اوس مهال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل کېدو په جریان کې یو. خو دا واکسین مرکز په مرکز دی نه کور په کور. د دوه یا درې کورونو په واټن یو کور د یو مرکز په توګه ټاکل شوی او خلک خپل ماشومان د واکسین لپاره راوړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د ګوزن ضد واکسین کمپاین کور په کور پلی کېده خو وروسته د طالبانو د حکومت له لورې دا پروسه لغوه. اوس مهال د پولیو واکسین تطبیق مرکز په مرکز کې کې تر ډېره جمعتونه او روغتیایي مرکزونه د دغه کمپاین د پلی کېدو لپاره استعمالیږي. خو یو شمیر روغتیا پوهان وایي چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق ډیر اغیزمن دی. دوی باور لري چې کور په کور واکسین کول کورنۍ ته فرصت ورکوي چې په هیڅ حالت کې ماشوم له واکسین پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګوزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې مخکې دغه سازمان ویلي وو چې په 2020 کال کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې څلور او په پاکستان کې 12 زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه یې نشته او یوازې واکسین کولی شي د ماشومانو ژوند له دې ناروغۍ وژغوري.
ل اکرام الله اکرام سره و همدارنګه د ماشومانو په ناروغیو کې پاتې کیږي. یوازې پولیو نه دی چې په افغانستان کې لام پیښې موندل کیږي او په وړاندې چې واکسین یوازینی حل لاره ده هغه له خنډ او ځنډ سره مخ دی. په ورستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افغانستان کې د شری د ناروغۍ لامل هم د مړینو کچې لوړې شوې دي. ډبلیو ایچ او ویلي وازې په یوونې کې یعنی د روانې میلې ولسمې تر ولسمې پورې د شری یا سرخکان لامل یو ویش کسان مړ شوي چې نون نسی له 15 کلونو کم عمر ماشومان. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره د یو شمیر نورو ساري ناروغیو د زیاتیدو خبر هم ورکړی دی. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي وایي لوی خو اقتصادي ستونزې او لبلې خوا دغه ډول مرګونې ناروغۍ راځي چې دوی نه د ژوند طرف ورک کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه ونې کې د مې له 11 تر 12 د شر یا سرخکان 3300 شکمنې پیخي او د 20 کسانو مړینه ثبت شوې. ډبلیو ایچ او خبرداري ورکوي چې د شمیر لدی د وړاندې ونې په پرتله 602 سلنه زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مې په 15 مې د ریلیف په یو پانه خبر کړي ویلي چې د 20 کسانو په مړینه کې 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره پر روان 2015 کال کې د شری یا سرخکان د ثبت شوی او شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 15,500 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلی دی چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. ډبلیو ایچ او ویلي له 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ لامل مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شایما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زموږ ماشوم مریض و. اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې. بیا ایسته موږ بوته ډاکټر ته، هلته لاړلو. ډاکټر وویل ته دا خوشېری نیولی ده. بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا هم ورته نه شو اخیستلی. کله به دوا ورته واو، کله نه وه. بیا خدای پاک رضا وه نو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته. بیا دادونه دواګانې پوچي وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو، او د دې ماشومانو کې د سې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غراز د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیري هم خپرې کړي. دغه سازمان ویلي چې د مې له 11 تر 12 په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 3000، د کووېډ 19 له 200 زیاتې، د ډینګي تبې 600 او د کانګو ناروغي 100 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی. په راپور کې راغلی و چې دروان کال په اپریل میاشت کې د شری 3003 مثبت پیخي او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3000 سلنه زیاتوالی ښیي. ډبلیو ایچ او ویلي و چې په یو شمیر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ ککړې وبو ناسم روغتیایي وضعیت د کډوالو راتګ او موسمي بارانونو ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
داسې حال کې چې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې. ځینې افغان اقتصادپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهم او لویو پروژو کې عملي پانګونه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستې مراسمو کې د وینا پر مهال چین د افغانستان مهم اقتصادي شریکو بالا ویل چې دغه هیواد د مهم جغرافیوي موقعیت له امله په سیمه ییزه ترانزیتي څلورلارې بدلېدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې چین په تیرو نږدې څلورو کلونو کې لس میلیارد ډالرو د ډېرې پنګونې تړون نه کړی. فیروزه عزیزی نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولی او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملی بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیداتو او جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمهیزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل اکسپانه د دوشنبه په ورځ د مې په شپږ ویشتمه خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث وایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی شوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسي، ریخو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسلیک کړي دي، اما عملی کام نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي په مدریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینی ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عیناکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، قانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
کله چې څلور کاله کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ګډ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري علاقه لري او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېر لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو ته دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په غټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي ک چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ اسیا او چین په ګټه هم وي. حتی په خبره نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای شي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمه څو مسایل. رپورټونه وایي د دوشنبه په ورځ د اسرایل په بریدونو کې په غزه ترنګ کې 450 تنه وشل شوه. ډیر دغه کسان په یو خونځي باندې په شوي برید کې وشل شوه، خو د اسرایل په وزیر اکړه چې دوی په دې خونځي کې وسلوال پنه کړی. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرایل په بریدونو کې لږ تر لږه 450 کسان وشل شوه، چې لدی ډلې شپږ دیرش تنه په یو خونځي کې وشل شوه چې د جګړې د بې ځای شو کسانو لپاره د سرپناه په توګه کاریده. خو د اسرایل پوز ویلي هغوی د خونځي د ننه هغه وسلوال پنخه کړي چې لدی ځای عملیات کول. د غزې روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر وویل د غزې خار د دراج سیمې پر دغه خونځي په شوي برید کې له 550 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې وژل شو کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. نوموړي وویل چې د خونځي اوسیدونکي په خوب بیده و چې درې ځلې پرې برید وشو او د بې ځای شو خلکو سامانونه پور وسوسېدل. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې مرستندویان ښیي چې د اور مړ کولو او د سوځیدلو جسدونو د پاتیشونو د راټولولو هڅه کوي. د اسرایل پوز وایي چې په دې خونځي کې د وسلوالو د قومندي مرکز پنخه کړی و چې حماس او اسلامي جهاد له هغه ځایه د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات راټولول. اسرائیل بیا د ملکی وګړو د وژلو پړه پر حماس چولې وایي چې دغه ډله د استوګنې په سیمو کې فعالیت کوي. دا غزې د شفار وختون چارواکي وایي چې په یو بل جلا برید کې چې په دې تړنګ کې پر یو کور وشو د یوې کورنۍ نون نسخړي چې 15 خزي او دوه ماشومان پکې شامل وو وژل شوی. اسرائیل د تیر کال د کب میاشتې رئیس له حماس ډلې سره د اوربن لپاره تر ستو وروسته یو ځل بیا پر غزې تړنګ بریدونه زیات کړي. د هیواد ژمنه کړې چې تر هغه جګړه جاري ساتي چې حماس یا لمنځه ولاړ شي یا بي وسلې شي او پاتې 50 پرمته شوي کسان چې درېمه برخه یې ژوندې دي خوش شي. اسرائیل له 2.5 میاشتو راهیسې غزې ته د خوړو، درملو، تیلو او نورو توکو د ننوتو مخه نیولې، خو بالاخره یې تېره اونۍ په محدود ډول بشري مرستو ته اجازه ورکړه چې غزې ته ننوسي. د مرستو سازمانونو په دې سیمه کې د قحطۍ په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دي چې هغه مرستې چې تر اوسه رسېدلې د دې سیمې د اوسیدونکو اړتیاوې نه شي پوره کولی. ټاکل شوې ده یوه نوې مرستندویه کړنلاره چې اسرائیل او امریکا ملاتړ ورسره دی، خو د ملګرو ملتونو ادارو او مرستندویه ډلو رد کړي ډیر ژر کار پیل کړي. اسرائیل وایي دوی غواړي چې د غزې بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او هغه څه آسانه کړي چې دوی د دغه تړانګې د څه باندې 2 میلیونه وګړو هغه څه چې دوی رضاکارانه مهاجرت بولي ترسره شي. خو فلسطینیانو او ګڼو نورو هیوادونو دغه طرحه رد کړي. د اسرائیل پوځي عملیاتو د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړي او د دې سیمې کابو 90% وګړي څو ځلې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. اوس هم یو بل رپورټ. د اوکراین پر خاوره له بېدریغه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیونه بللې. هغه خبرداری ورکړی چې روسیه به په یو مخ سقوط وکړي. اوکراینی چارواکو پرون ویل چې روسیې د اوکراین پر خاوره تیره شپه 355 بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداري ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډیره شی اړیکې لرلې، خو هغه ته څور پیښ شوی پوره لیونی شوی دی. شغل ترامپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډیر خلک بې ځایه وژني، توغندي او بې پیلوټ الوتکې بې دلیله د اوکراین پر شارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یو برخه، او شاید خبره سم بي خو که هغه تا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. شغل ترامپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبريالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین کوي خوښ نه دی، هغه ډیر خلک وښنی او د نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپیښ شي. ډونالد ترامپ غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بل شک د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسي نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیز شبکه کې د اوکرين پر ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم سختې نیوکې وکړې او ویلیکل زيلنسکي باید داسې خبرې ونه کړي دا د خپل هیواد په ګټه نه دی. هر څه چې د هغه لخلې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونه ورسته له حق وکړي چې ولادیمیر زيلنسکي په یو نادر وینا کې د روسیې د ورستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغه پراخو توغندوی او د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبه په سهار لشتر لشه ډیر لس کسان ووژل او ګنش په ژوبل کړ او د یک شنبه په سهار هم دوام وکړ.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي څاروي په طبق وایروسي ناروغي اخته شوی چې ګڼ مالی تاوانونه یې دوی ته اړولې. د مالدارانو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه و خو د چي خپل ژوند په همدې مالداري چلوي چې لتیری ونی راځي ډیر څاروي د همدې ناروغي لامل تلف شوی دي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو مصور دی چې وایي لتیریوي اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکو او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیاته دا فل حال زمون په منطقه کې ډیر خلک سی خوراک نشي کولای خو مانی نیو ولي خپي ګوډي شي ګرځي نشي اکثره فیصدی مارونه ملکیږي او دا ویټرنری خدماتونه دلته خو کنزوري دي خو دا مرز په زمون په منطقه کې خشدید روان دي. زمونږ غوښتنه ده چې دغه ساحو ته جهاز ویټرنری ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بډې مرز اخته دي هغه ته دوایګانی ورکړي شي او د دغه ناروغي مخنیوي لپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبور کیږي بيځه کیږي. به
د ستونزې وځي د افغانستان ختیځ کې نه حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران لامل شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکو مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده. ټول خلک په همدې مالداري او کرنې بوخت دي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
په دلته دا غواړي ونیولې طبق ډیر خلک غواړي مړ کړي طبق نه دي شل مرزونه نور نیولې دي. موږ له مرګونو مله توڅه هله کوو چې موږ نه دواوي راکي موږ مالداران ته موږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلې دي. ټول ژوند د خلکو کښت کاروندنه لري دغه مالداري
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د دې ویروسي ناروغۍ د چټک خبرېدو خبرداری ورکړی دی. د سازمان د مې په 25مه په خپل ایکس پانه لیکلی چې د خولې او پښو یا اف ایم ډي جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ایزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوي وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
مدرسي او معاینات حیوانات
کمپاین های واکسین
د سروي معنی او اثرن د واکسین کمپاینونه مالداران او د سروي بازارونو کې د مه په هاي ورکړه وي احتیاطي تدابیر نیول د کرنی وزارت له هڅو دي د دې ترڅنګ د هوا د سروي په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې د اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنی وزارت کارکونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولی او پټول شخوندوهونکو څارویو کې د لوړې درجې تبې لخلې د افرازاتو یا لاړو ډېرېدل په پښو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د آزادی میلمه په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم د دې خبرونه میلمنه مو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده محبوبه اخترزاده څوک ده څه کوي او په څه کارونو بوخته ده دا بلدین او ورو په فایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي
ډیر زیات مننه او خوشاله چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرئ
مننه محبوبه جان راځه پیل تاسو کو چې محبوبه اختر زاده څوک ده چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې
زه اف کورس د افغانستان یم په افغانستان کې زیږیدلې لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې تر سره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړل امریکا ته څنګه راوته په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه تصمیمونه وچلې هیوا دروځي
کله چې په افغانستان کې هم پس له نومرالۍ زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړه سم او الته درس وایم نو ما خپل ځکه لري ځکه وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم ځکه چې اندازه ما هدف نو ما خپل سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغله ما دلته امریکا ته خپل تکړه می په آی ټی کې تر سره کړلې
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوي ما په جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې په افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړه او ته افغانستان
په کابل کې لوی شوی عمل ته زیږیدلې ما عمل ته خپل مکتب وایلې د کونځي مالته ولې دولسم سنف مالته خلاص کو الډی ریسپونز سره ځکه چې زه خو یو پښتنه خزه او هغه وخت کې د ریسپونز وی دی افغان خزه لپاره نو هر هغه قدم چې مخسته د تکړه لپاره باید ما مبارزه کړې وای او بل بیا مې کله چې نمرانه د تکړه خلاص کړلې نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته او دلته به خپل ځکه شروع کړل او درې کاله مخکې سید نه هم څنګه لا سم څنګه ما خپل ریسه باندې کار شروع کړو او چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې می په هانتونې سوېلې نه ده
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت چې تاسو باید افغانستان کې کړی وي د یوې پښتنین جلې په صفات چې مخکې تاسو ویل ډیرو ستونزو سره ته مکتب یې لیسه خلاص کړه نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه ترلاسه کړه کده قصره سره شریک کړي
ما یو پانتون تدل ته امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه به ماته سکالرشپ راکو نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یې ما کوم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ وړ ډیر د جالب وړ وتا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول نو هغه وختل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم د مخبر سره شپه لاسه
که د همدغه خپل کیسه پاک لګلند او ریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته
زه چې افغانستان کې هم ماشوم ما زما ورخته پولیو شولې نو پولیو نیولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نشولسته هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبر په کور نه سوای ځکه چې دې ټولنه ته زیو شرم و ما نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې تکړې پاکل نو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ما د پاره بيخي ناممکن او چې پانتون تلار سم یو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیات ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د پاره ډېر ستونزې وي یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما ځنه وه باید انګلش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کښېنه مراتم لرل نو ډېرې ستونزې وي مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و
محبوبه جانې څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستې د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی او سه په افغانستان کې د یو خدای په توګه وزيږي د ډیر زیات ستونزې لري د خو مونږ ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه څه یې کاغه سړی چې د هغه حمایت وسی هغه سره همکاري وسی ځکه هیڅوک نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي هغه چې بیا کیږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمه نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسو څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکول او تاسو یې تشویقولې چې لا هم نور زده کړې وکړې او تاسو یې تر دې زی پورې رسولې یاستي یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکول چې تاسو مختلار شي
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم ستونزې چې ما ته راغلي وای کوم ستونزې سره زه مخه او هغه ما نه انتخاب کړم مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو او دغه خپل هدف زه ډیره زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شنه کې ډیره ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا له ښه راتلونکی راکو نو دغه زه ډیره زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې تین شي کولای او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغي وي او دی هغه کورنۍ حمایت نه دلودا هغه زما یو ملګری و پلار ډاکټر و نو هغه به مکتب ته نه پریښودله او زما پلار ایز درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول مګر چې بیا ذهن سه ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پاکله
اوله ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم کنجینې شروع کم سره کم وکم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهېدم په ټیک انګلیش نه پوهېدم ډېر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار وړ خلک شته که نه مګر زه ډېره زیاته خوشحاله سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره یې همکاري کوله او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې که ته غواړې پرمختګ وکړې که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هېڅ مشکل نهسه او ته کولی سې تحصیل ترسره کړې مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کې راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سنف کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ راته وخت ته شی با لپټاپ نو د زما هی ځنواته چلانول مې نه سو اف اون کول مې نه شو نو دا مې راوخت د راته وخت ست دا مې مخکې او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه ول نو بیا چې انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی نو زما ورولر ماته انټرنټ فعال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسه خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټي بخش پکې انتخاب کړو اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټي کې کار کوم
ما وځم څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري یاستې د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه او یو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم زه راغلی چې دا مشخصه رشته دي سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه سم دغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي فزي انجینرینګ کې شي نه دي فزي پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو پیګم چې دا ټلکوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفنلی رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخ ته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی کورنۍ څه ویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه ومه، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړی هره ورځ مې زه وینې ډاکټر مې که زه ډاکټره نه شم کېدل، نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنها ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسي.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاسو ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو په هکله راته ووایئ چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لرئ، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د سیستم سره چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته امداد چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسې چې هغه رشتې ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبه جانې، راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ، نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پیږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کړي چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کې د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې ځای په شي خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلګو ویل چې زباله په هانتون نه فارغ نشم اغه بیا په امریکا کې نو اسی یو خوب دی نو کله چې زه له هانتون فارغ ایدلم ته په ډیره خو نو مارا ته فارغ شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما غو کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیره لوی او ډیره خوشاله خبره ده او میشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شی به هم تا تیر کړی که امکان ولري او ته په زوري غنه د سې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړې او سې وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوې غره سره شریک کې
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ماته وکړه چې ته غریدلې نشې ته خزه یې ته پکور کې نه ته ولې راغلې ناغه ورځ ما ویل چې پرڅ فکر نه کوم چې دې مکتب ته ونن نور راشم دا کې ډیره زیاته خفه کړم او هغه ورځ مې هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګم ډیره زیاته په وین شوم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه به زه ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې راکړه
او یره شمې مینه دا تر اوسه پوري ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی هستی د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم جای کې سیمه د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی ما وخت نه ډیر خدای او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سی وی دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه اخه وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې کادارته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغان خزو لپاره د افغان جنونو لپاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په هیڅ د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هله می همدا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شانه کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولای شي چې آنلاین درس وایي همیشه زما همدا هدف و او ان شاء الله چې ورځ به ورته رسیږم
کلمو پلان کړی چې برته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او لته برته خپل په ژوند او خپل کارونه لته مختبوزي په دې اړه مکلف فکر کړی
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر د کی وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او البته ټول زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر ډیر می فکر کړای دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رشته ته بیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان ما پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هر خو بشي ورته نه درته وایي، په خصوص د 15 کالو کې داخله کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې عمل وئ. ډیر زیاته
مننه.
دازل میں دا سلوی گیچ بس تمران نبخی جی دازل میں دا سلوی گیچ بس تپلی دورا باندے دا سلو بکی گیچ بس تمران نبخی جی دازل میں دا سلوی گیچ بس
بس تمران نوخی جی دازلم دا سلوی گی چه بس
باندے دا سے لو بکی گی جے بس بس